د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیو دا نن د اتوار ورځ 2019 کال د دسمبر 19 نیټه دا وختونه شوي اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو با په دې خبرونه کې تاسو خبرو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته.
په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د فوج په قانون کې د بدلون او اقتصادي تګلارو په قانون له مخالفو ګوندونو سره تماسونه نیول شوي او دې اونۍ به یو ګډه غونډه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو مقامي تن په وجنه د علاقې خلکو احتجاج کړی. خو د پښتون کونسل غړي عالمگیر وزیر په بيدرکۍ هم پنجاب یونیورسيټي کې احتجاج وو. د کونسل په خوانی مشر مزمل احمد وایي
موږ د سبا موږ یونیورسيټي بندو پنجاب یونیورسيټي دغه بعد په پنجاب اسمبلی لسو او احتجاج وو چې کومه سلسله د هغه د سبا سره د سلسله ستاتیج.
او نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې روغتیاي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز ناروغي زیاته شوې ده.
مریض چې نو هغه د توجه زیات حقداري نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کوم سنټر دی هغه ته راوستي شي دغه مفت تشخیص وکړي مفت علاج دی نو دینه فائدہ وچت کیږي.
سرټ کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د فوج په قانون کې د بدلون لپاره له مخالفو ګوندونو سره اړیکې شروع شوي او د یوې ګډې پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز یې هم کړی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د واکمن تحریک انصاف او ټولو مخالفو ګوندونو ترمنځ به د ډسمبر په 15 نیټه یوه غونډه کیږي او په دې اړه له مخالفو مشرانو سره د تماسونو بهیر شروع شوی دی. په عین وخت کې د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي د فوجي قانون ترڅنګ د حکومت په اقتصاد د تګلارو به هم قانون پارلمان ته وړاندې کیږي. د پاکستان ستري محکمې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملازمت مده د غزولو لپاره په قانون کې په قانون باندې ټینګار کړی او نوموړي ته تر شپږو میاشتو پورې د کار اجازه ورکړې ده. خو مخالفو ګوندونو د حکومتي تماسونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګري عالمگیر وزیر د بيدرکه کې دوه پرسد نن احتجاج کړي. د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد دی وته ویلي ک عالمگیر وزیر زرته زره پیدا نه کړي شو نو بیا به دوی په ټول ملک کې احتجاج کوي. پولیس وايي دوی ته د عالمگیر وزیر د بيدرکه په حق له شکایت رسیدلې او دوی پلټنې کوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وايي په غلام خان کې ناپېژند د وسلوالو په یو امنیتي پوسټ باندې برید کړی چې له عمله یې یو عسكر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د دې په وینا د امنیتي عسکرو له جوابي ډزو څخه وسلوال تښتېدلی دي. بلې خوا تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد په میرامشاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي رضا الله د ځواکونو په ولکه کې وو او په تشدد وژل سوی دی خو امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
او د بلوچستان ایالت د بلوچ میشتي سیمې اواران نه تیره ورځ بيدرکه شوي. سلور بلوچ میرمنې د اواران د ضلع د مرستیال کمشنر په ولقه کې دي. د بلوچستان داخله وزیر زیالنګو ډیوته وویل چې میرمنې د مرستیال کمشنر په ولقه کې په مکمله توګه په حفاظت سره بندي دي او له دې وروسته به د نیول شوو میرمنو خلاف پرچه درج کیږي او د قانون مطابق پر سره چلن کیږي. د داخله وزیر زیالنګو په وینا د پاکستان د فوج لخوا د اواران ضلع کمشنر ته امر شوی و چې د یادې میرمنې ونیول شي او د هغې وروستو مرستیال کمشنر د سی ټی ډی یعنی د کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ځواک په ملتیا سلور میرمنې نیولې دي او د گرفتاری په وخت د دغو خزونې وسله هم ترلاسه کړې ده.
نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیوال ورځ ده. په پاکستان او افغانستان کې روغتیایي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایرز په ناروغي اخته 1,60,000 کسان سره راجستر دي او هم په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي نږدې 2,000 کسان په ایرز اخته دي. خو د ایرز کنټرول پروګرام د دولتي ادارې مشر ویلي له دوی سره 3,000 کسان راجستر دي. نور تفصیل اوس موږ له همکار احمد فواد لامی څخه.
نړیوال سازمانونه وایي چې په پاکستان کې د 2013 کال د شمیرو لمخې 1,60,000 کسان او په افغانستان کې 2,200 کسان د ایرز په ناروغۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو د ایج د مخنیوي ادارې په 2013 کال رپورت کې خپل ویلي چې د پاکستان په 1,60,000 ایج مریضانو کې 8,40,000 یې زنانه دي. همداشان له 2013 کال راهیسې په پاکستان کې د ایج له امله د مرګ شره له 3.5% هم زیاته شوې ده. ملګری ملتونه وایي پاکستان د نړۍ په هغو یورسو هیوادونو کې دی چې ایډز په تیزی سره پکې خوریږي. په پاکستان کې د ایډز وړیا درملنه کیږي او د خیبر پختونخوا صوبې په مختلفو برخو کې د درملنې اته مرکزونه شته. بل اړخ ته نړیوال روغتیایي سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2,200 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان د صحت وزارت بیا وایي چې له دوی سره دا مهال 2,803 هغه کسان چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي ثبت دي او هلته هم وړیا درملنه کیږي. ډاکټران وایي چې ایډز د نورو ناروغیو په شان یوه ناروغي ده خو په معاشرې کې بد ګڼل کیږي او له همدې امله پرې اخته کسان په ټولنه کې ځان یوازې او له نظره لوېدلې احساسوي.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د پاکستان حکومت دا وکړي د نومبر په میاشت کې د ټیکس راغونډولو شرکې 10% اضافه شوي. خو معاشي پوهان او څېړنکاران وایي د مالی کال لومړنیو شپږو میاشتو کې د ټیکس راغونډولو لپاره ټاکل شوی هدف نه دی پوره شوی. ریاض حسین په لن تفصیل راکړي.
د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د کاروبار د نشوالي په وجه د ټیکسونو په خساره کې زیاتوالی راغلی دی.
وجه مین دا د ټیکس کلیکشن کې د کمی، انټرست ریټ سی باکولو سره سرکولیشن اپ منی کم شوی دا، نو کاروبار کم شوی دی، ټپ شوی دی، گروت ریټ سلو شوی دی، جی ڈی پی سلو شوی دا. چونکی کاروبار نکیږي نو سیل ټیکس هم زمنګا شارټ دی، تقریبا 40-45 ارب هغه شارټ دی. ایکسپورټس صرف 6% انکریز شوی دی او امپورټس 94% ډیکریز شوی دی. نو امپورټ چې دومره پرسنټیج سره ډیکریز شي نو په هغه په وجه باندې هغه ټیکس مونږ ته نه ملاویږي، هغه ټیکس ناراضي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د ای بی آر په حواله وایي د مرکزی ادارې لخوا روان کال د گوشوارو جمع کولو په تاریخ کې اضافه شوې ده او دا نیټه یې د روانې میاشتې دسمبر 15 تاریخ ته غځولې ده. د یاد ادارې وینا ده چې د تیر کال په نسبت هم په دې موده کې 14,00,000 خلکو ټیکسونه جمع کړي دي، خو تیر کال 26,00,000 خلکو خپلې گوشوارې جمع کړې وې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د هانګ کانګ د سود سودا ضلع سیم سام سوی کې د جمهوریت غوښتونکو په زرګونو فعالینو خورولو د پاره پولیس اوخ کې به اونکي ګیس استعمال کړي. دینه مخکې هم نن غرمه ځینې مظاهره کوونکي د امریکایي کونسلیټ ته په لاریون ورغلي وو چې د هانګ کانګ جمهوریت غوښتونکو په ملاتړ کې د یو قانون منظوري د پاره د امریکا شکریا وکړي. په هانګ کانګ کې د مظاهرو شپږ میاشتې کېږي خو په نږدې موده کې دغه مظاهرو کې تشدد هم شروع شوی. نن ځینې مظاهرینو د حکومت ودانو اړخ ته هم لاریون کړی وو او د پولیس خواه د مظاهرینو پرسد د اسوګیس په استعمال احتجاج کړي.
د سپین په مډر شار کې به سبا د دوشنبه پر ورځ نږدې د 200 هیوادونو استازي د موسم په اړه خپل کلنۍ غونډه کوي. د په داسې حال چې شواهد وایي موسمي ستونزه لا جدي شوی ده. ملګرو ملتونو وروستي راپورونه وایي چې د موسمي بدلون په اړه د ناکافی اقدامات العمل ژوند ته خطرونه زیات سوي دي. په پاریس کې د موسمي بدلون په اړه د نړیوال سازمان مشر سایمن بیکل ویلي موسمي بدلون په یو داسې حقیقت بدلیدونکی دی چې خلکو یې په خوا تصور هم نسوای کولی. د ده په وینا شایي چې ولسونه د فکر کوي چې د موسمي بدلون اثرات به په آینده کې وي، خو داسې نه ده. دغه اثرات شروع سوي دي.
د ایران سرکاري میډیا وایي په ملک د هوا د آلودګۍ یا خچنوالي په سبب د ملک په ځینو علاقو کې سکولونه او اعلی تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د دې فیصلې اعلان د جمعې په ورځ نائب گورنر محمد تاغی زاده کړی وو. نن په تهران کې هم سکولونه بند وو. د دې سره د ملک ځوانانو، مشرانو او د سا ناروغانو ته وینا شوې چې کورونو کې دي پاتې. تهران د نومبر نه په هوا کې د خطرناک حد پورې د خچنوالي یا آلودګۍ د اثر د لاندې دی.
د عراقي وزیر اعظم له دې اعلان وروسته هم هلته احتجاجونه دوام لري چې ویلي له خپل منصب څخه به استعفا ورکوي. د شنبه په ورځ احتجاج کوونکو په جنوبي ناصریه ښار کې په درې پلونو باندې ټایرونه وسوځول او لارې بندې کړې وې. وزیر اعظم عادل عبدالمهدي د جمعې په ورځ ویلي وو چې د هیواد پارلمان ته به خپله استعفا وړاندې کړي.
د برتانیې قانوندانان د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د سفر د پاره ځان تیاری. صدر ټرمپ به سبا له په دوه ورځني سفر لندن ته ځي او هلته به د نیټو په غونډه کې برخه اخلي. د دې غونډې کوربه به د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن وي. دا سفر په دې موقع کېږي چې ټیک لس ورځې پس به د ملک خلک په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي. د برتانیي قانوندانانو سره دا فکر دی چې په دې موقع به د ټرمپ سفر د برتانیې په انتخاباتو کې څه اثر ولري. د امریکا وایټ هاوس تصدیق کړی د ټرمپ او جانسن ترمنځ د ملاقات هیڅ منصوبه نشته، خو د جرمن چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر ایمانوئل مکرون ترمنځ ملاقاتونه ټاکل شوي.
د امریکا په راتلونکي صدارتي انتخاباتو کې رای ورکوونکي به د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند علاوه د دریم ګوند یا نور اضافي خوشي هم ولري چې رای ورکي، او داسې اشاره دي چې د دریم ګوند کاندید شایي چې صدارتي انتخاباتو باندې زیات اغیز ولري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا جیبادا ګلاو کډرمن اوردونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه غواجه استا اوس مهم پام راګرزو تفصيلي ریپورتونه ولوري تل څنګه چوڑان دي تاسو وردل په پاکستان کې لوړپوړي حکومتي چارواکي وای د پوج په قانون کې د بدلون لپاره له مخالفو ګوندونو سره اړیکې شروع شوه، او د یو ګډي پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي. تفصيل اخلو اسلام آباد څخه د جیب خبريال ارشد حسین دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. سړی مسیر ارشد حسین صاحب په خیر علي مننه. تفصیلات څه دي د حکومتي چارواکو دغه ادعاګانې چې دي چې له مخالفه ګوندونو او د هغوی د مشرانو سره اړیکې نیولې دي؟
جی بالکل، څنګه تاسو پته لري چې کله نه د عدالت فیصله راغلی ده، نو پرون هم د خارجه چارو کوم وزیر چې د شاه محمود قریشي د په ملتان کې میډیا سره خبرو کې ویلي چې را د فوج په قانون کې چې کوم بدلون خبره ده، نو په هغه باندې مخالف سیاسي ډلې هم په اعتماد کې اخلي، او چې کوم تفصیلي فیصله ده چې هغه راشي نو هغه نه پس حکومت په دغه معاملې باندې روان دي. تاسو په دغه طریقه کاروي چې 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو غونډه هم شوې وه د پارلماني پاټه د واکمن ګوند، نو په هغه کې چې لینو یو درې کسي د کمیټي جوړ شوې و چې د مخالف سیاسي دلو سره په دې اړه باندې مسله مشوره کوي او دا غوې په باور کې اخلي. نو په هغه کې شاه محمود قریشي چې کوم د خارجه چارو وزیر دی هغه هم شامل و، د دفاع وزیر هم شامل و، او هم په دغه لړ کې نن چې لینو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي چې دی هغه د کراچي سفر کړی دی، او په سفر په پړاو کې هغه چې د حکومت کم اتحادیان دي لکه متحده قومي مومنت پارټي او یا په سیند کې چې کوم نورې ډلې دي د دې چې په مرکز کې اتحادیان دي، نو د هغه سره هم سلام مشورې شروع کړې دي. او دغه سلام مشورو مقصد هم دغه دی چې کوم د فوج په قانون کې کوم ترمیم راوستل دي په آئین کې د قانون جوړولو لپاره، په هغه باندې لاول حکومت خپل اتحادي ډلې په اعتماد کې اخلي، او په نن شاه محمود قریشي کراچۍ کې چې کله د متحده قانونو د کمیټې مشر د پاتې مشرانو سره خبرې کولې او خبري کانفرنس یې کوو، نو هغه دا اعلان هم وکړو چې د دسمبر په 15 نیټه به په اسلام آباد کې د حکومت د اتحادي ډلو یو غونډه کیږي، او په هغه کې به یو پراخه یووالی یا اتفاق رائے جوړوي په ارمی اکټ په معاملې باندې او د پاکستان چې کومه معاشي معاملې دي معاشي چارې دي په دې معاملې باندې، نو دغه خبرې هغه د خبرو اترو لړۍ پیل شوې ده، او په راتلونکي اونۍ کې به د مخالف سیاسي ډلو سره هم د خبرې اترې کوي. او دا په داسې حال کې چې نن کوم د ساينس او د ټکنالوژي چې کوم وزیر دی فواد چودري، نو هغه هم یو وړاندې کړی دی میډیا سره خبرو په وخت، او هغه دا ویلي دی چې په ارمی اکټ چې کوم د بدلون خبرې کیږي په آئین کې د ترمیم خبرې کیږي، نو باید چې را حکومت یا په مشترکه توګه باندې یو پارلماني کمیټه د دې لپاره جوړ شي هغه دا وویل. او هغه دا هم ویلي دی چې را د ادا جی
ارشد حسین صاحب په خپل تاسو خو ولې چې د اتحادی یا د ائتلافي ګوندونو سره خو اړیکې نیول سوي دي، مخالفو ګوندونو لخوا څه عکس العمل ور باندې راغلي دي چې آیا دوی به د حکومت له چارواکو سره په دې اړه ویني، د پوجي قانون په اړه به خبري ورسره کوي یا کمیټې ته ورځي څنګه او څه ویلي؟
جی څنګه چې تاسو پته لري چې کله په کوم ورځ د عدالت فیصله رااله په دې حوالہ باندې د شپږو میاشتو ټیمې د فوجي تر لخر ته ورکو، نو دا هغه نسم د سی پاس وزیر اعظم عمران خان ځنی خبرې کړې وي، او هغه د مخالف ډلو باندې بیا هم تنقیدونه او انتقاد کړو وا، نو دا هغه نه پس چې کوم مخالف سیاسي ډلې دي نو هغه وایي چې باید موږ دا غنو چې دا د قانوني سلامتی او د ملک د مفادو مسله ده، چې وزیر اعظم یا حکومتي وزیران په کم ډول باندې اپوزیشن باندې ټکونه کوي او اپوزیشن له یو سخت وخت ورکوي، نو د دې نه دا ښکاري چې حکومت په دې اړه قانون سازه باندې د اتفاق رای پیدا کولو کې سنجیده نه لري. ګنی باید په کار و چې وزیر اعظم عمران خان داسې تنقیدونه نه کول، او پرون په دې اړه باندې چې دین زموږ د مخالف سیاسي ګوند چې کوم مسلم لیگ نوم دی په پارلمان کې تر کول دی ګوند دی، د هغه د یو قانوني سمې د غړي سره خبرې کړي، نو هغه وایي چې موږ اوسه پورې په دې اړه دا لاس نه وایو چې موږ به د حکومت په دې معاملې کې مرسته کوو کو نه کوو. خو هغه وایي موږ په دې انتظار یو چې کله پارلمان ته حکومت په دې اړه باندې مسوده راوړي، نو بیا به د هغه پر وړاندې موږ ګورو چې موږ کوم اړخته ځو، په دې طرفداري کوو کو نه کوو. او تاسو ته یاد دی چې پرون کوم د پیپل ګوند چې کوم مشر د چیرمن بلاول بټو زرداری د په مظفر آباد کې یو جلسه کړې وه، او په هغه جلسه کې هغه ځنې خبرې داسې کړې وې چې د هغې نه دا څرګندېده د ښکارېدله چې دوی د حکومت چې کوم د عدالت چې کوم د شپږ میاشتې ټیم ورکړی د اوسني حکومت په قانون سازي کې د پوځ د سرلښکر د ملازمت نیت سیوا کولو لپاره یا د دغه عہدې د ټاکلو طریقې کار ټاکلو لپاره، نو هغه وایي چې نه خو موږ ته سلیکټر دغه منظور دی او نه راته سلیکټر منظور دی. نو مطلب دا دی خبرونه داسې بریخي چې هغه په دې اړه باندې د حکومت سره څه قسمه یو واریف کار نه کی. او زه تاسو ته هم وایم چې نن کوم د ټکنالوژي او د ساينس چې کوم وزیر دی فواد چودري، نو هغه په دې معاملې باندې د یو مشترکه پارلماني کمیټې د جوړولو ته جوړ کړی.
ډیر مننه ارشد حسین صاحب، ډیر مننه ارشد حسین صاحب، خوب ده.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
خبری خبرونه دا تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګري عالمگیر وزیر د بيدرکه کې دوه پر زد نن احتجاج کړي، او د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد وایي ک عالمگیر وزیر زر تر زره پیدا نه کړی شو، نو بیا په دوی په ټول ملک احتجاجونه کوي. اورنګزیب خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د پښتون کونسل پخوانی مشر او د کمی سملې غړی علي وزیر اوراره عالمگیر وزیر چې تیر ورځ نه د پنجاب په هنتون نه بې درکه دی تر اوسه نه دی موندل شوی. د دوی ملګری په ریاستي دارو د دوی د اوچتولو تور لګوي او وای کچر عالمگیر وزیر را معلوم نشو نو ګرد هیواد کې به احتجاج پیل کوي. رپورټونو تر مخه د پنجاب په هنتون پخوانی زده کوونکي عالمگیر وزیر د خپل روکېدو وړاندې په لاهور ښار کې د طلبه د یووالي غورځنګ په وخت تقریر کې هم په ادارو سخت تنقید کړی وو، او هغه وروسته د هم د پنجاب پوهنتون دننه نه اوچت کړی شوی دی. پولیس وایي د عالمگیر وزیر د بيدرکه کېدو رپورټ یې درج کړی دی او د دوی د معلوماتو هڅې روانې کړې دي، خو تر اوسه پکې څه کامیابی نه ده موندلې. خو پولیس دا هم وایي په ادارو تنقید له وجې په عالمگیر او یو شمېر نور زده کوونکو پر ضد هم مقدمه درج کړی شوی وي. د پښتون طلبه کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد ریور ریډیو ته وایي کلچر عالمگیر وزیر را معلومه نشو نو ګرد هیواد کې به مظاهره کوي، او اوس هم دوی د پنجاب پوهنتون دننه احتجاجي پالت دوام لري. مزمل وایي
زموږ په زړه کې چې دوی کوم خوب پیدا کړی و هغه اوس ختم شو. عالمگیر خو بله عالمگیر دی، د هغه سره علاوه 400 نور سټوډنټ تیار دي. هغه وایي که موږ پورته کوي که مې مړه کوي چې هره طریقه کوي موږ تیار یو. مژ واحد د خپل علاقو سټوډنټس چې زموږ علاقې مژ مطلب یو پوزټیو پیغام وروړي په پنجاب کې د مشتره دای شو روان مژ د سبا مژ یونیورسيټي بندو پنجاب یونیورسيټي سبا باغ باندې دغه بعد په پنجاب اسمبلی لسو او احتجاجو چې کوم سلسله دغه د سبا سره دای سلسله سټاټیج
د عالمگیر تر او د کمی سملې غړی علي وزیر وایي چې ډېر امکان دا کې دي شي عالمگیر وزیر ریاستي ادارو لخوا به درکه کړی شوی وي. علی وزیر وای
سپریم کورٹ کې هم دا کیس چلیږي، انټرم سنټر هم دی، بیا وختن فوختن دا خلک چې راخلاص شوی دی چې نو مقدمه پیچلې ده دا نه په قانونو دی پاتې شوی دی. نو هم د پاکستان چې کوم استخباراتي ادارې دی ایم آی ای ایس آی نو دغه خلق دی دوچت کړی دی. نو لازمان خبره ده هم کنه چې دا به دغه خلکو کړی وي, ځکه به کړی وي هم کنه چې په لاهور کې دا دومره مارچ کې سټوډنټانو کې بیا د عالمگیر او چتول لازمان خبره ده چې د کومې خبرې کړی وي هغه به دوی ته بدې لګېدلې وي.
تر اوسه پورې د پولیسو لخوا دا نه دی ویل شوی چې عالمگیر وزیر به درک کېدو کې دا چا لاس دی او نه دا معلومه شوی ده چې د وخت شرط دی. خو په ټویټر نن پاکستان کې د عالمگیر وزیر خوشی کولو غوښتنه په ټاپ ټرند کې شامل ده. په ټویټر امار علی جان لیکي چې یو ورځ روان دی د پنجاب گورنر د طالب علمانو د یو والی تحریک املا تړ کړی وو او بل ورځ په دې کې شرکت کوونکې یو طالب علم اغوا شو. خوشحال خان لیکي چې میرامشاه کې خلک د هدفي وژنو پر ضد احتجاج کوي او داسې حال د وزیرستان یو زده کوونکي د پنجاب پوهنتون نه اوچت کړی شوی دی.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
خبرونه له دوام لري او اوس مو هم پام را ګرځو یو بل ریپورت لوري ته چې د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وای په غلام خان کې نه پیژاند وسلوالو په یو امنیتي پوسټ باندې برید کړی چې له عملی یو عسكر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د دې په وینا د امنیتي عسكر له جوابي ډزو څخه وسلوال تښتېدلی دی. بل خو تیر ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځای ځوان د وژنې په ضد میرامشاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. تفصیل ورباندې عدنان بیٹنای راکبي.
چارواکی وای د افغان پولیس سره په پوله شمالي وزیرستان کې یو شمیر نه معلومه وسله والو د امنیتی سرتیرو په ایوه پوستا ډزې کړې. د دوی په خبره د غبرې د بیګا د شپې افغان پولیس ته ناشدې غلام خان تحصیل دیوګر صدګي سیمه کې تر سره کړې او په نتیجه کې یو عسكر په ځای مړ او 15 عسكر ټپيان شوي او تر هغه وروسته په ځوابي ډزو کې امنیتی سرتیرو د وسله والو برید په شاته تمبا فلای. انتظامیه هم په خلای کوي او وای ټپي شوي عسكر په بیړني حالت کې په میران شاه سیمه کې نیم پوزي روغ تون تړل شوې دي او تر دې وروسته پولیس ملیشا ځواک عسكر او فوزي سرتيري د پیښې ځای ته رسیدلي او لټون عملیات یې پیل کړی دي. په شمالي وزیرستان کې یوازې په 13 نومبر میاشت کې تر لاسو نه زیات وسله وال بریدونه تر سره شوي چې په نتیجه کې د 14 عسكرو وژل کېدو سره په دې دوه ګونه زیات ټپي شوي هم دي. دا په داسې حال چې په کال 2014 نیمایي کې فوز د وسله والو پر ضد په شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم نوې فوزي عملیات کړی وو او د پاکستان فوز څو ځله ویلي چې سیمه د وسله والو نه خالي کړې ده. خو سیمه ایز خلک دا داوی ردوي او وای تر کډوالۍ وروسته د ناامنۍ سره مخ دي او په کور دننه د نامعلومه کسانو خوا په هدف کېږي. په شمالي وزیرستان کې وروستۍ پیښه درې ورځې وړاندې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشان 10 کیلومتره لري سویل ویدیس په همزونی سیمه کې د سړک غاړې په یو بم چاودنه کې دوه پوځیان ژوبل شوي وو. د علاقې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر جمال داور دیوا ته ویلي د هغې وروسته بیا په سیمه کې پوځیان لټون شروع کړی وو چې د همزونی کړي نردې 19 کسانې ونیول. د پاکستان پوځ دغه کسانو د نیولو په حق تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د پوځ د مطبوعاتو څانګې اس پی آر وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې تر هغه د مخنیوي په خاطر پوز موجود دی. راپورټونه وایي د بدو پیښو وروسته پوز ځای خلک د تفتیش لپاره نیسي. د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړي محسن داوړ هم ویلي په نیول شوي کسانو کې یو ځوان تن رضا الله مر شوی. ویلي په هغه د پوز په ولکه کې تشدد شوی چې لوجې مر شوی دی. محسن داوړ په خبره څلور نور کسان هم تر دې مهاله د پوز په ولکه کې دي. تر دې وروسته په میران شاه سیمه کې احتجاجي ناسته یا پرلت پیل شوی. دغه فصلګاو شمېره احتجاج کوونکو نن هم په میران شاه سیمه کې پرلت وهلی او وایي کله چې هم وسله وال په امنیتي سرتیرو برید تر سره کړي بیا تر هغه وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای ته نږدې خلک گرفتاروي وهي او نور تشدد پرې کوي. د پی ټی ایم ځای مشر جمال داور ټلیفون په کرشه ډیوا ته وویل
موږ سره به راغلی کړو چې دا وزیرستان پر شتیا کړی وزیرستان وو نن چې دا په وزیرستان کې بیا دا نه خوشګواره وسته شي د سموار څخه چې دامن پر عمر وغلی شي یو خو په دې خلک مستریوي او وایي ما هم خبره دا ده چې بیا دې لکېتا او د شمالي وزیرستان ته مختلف ډالې راغلي دي نه کپور ګرځي هر څه وسله ول خلک ګرځي د خپل شخوف او هراسته په دې مخنیوي د ریاست چارې
فوز پر رسمي تور دی پیښه ته خبرګون نه دی خوده خو انتظامیه ایو سرواکي د نوم نصر ګندولو په غرض وویل په دې اړوند انتظامیه مشر عبد الناصر په مشرۍ د وژل سوي تن کورنۍ سره ډي سي په دفتر کې وګړي دغه فانا ده د یادونه ده چې د پیښه غندنه د سیمه د خامي او صوبایي پارلمان غړو او د پی ټی ایم مخکښ مشرانو موسنداور او امیر کلم وزیر هم کړي او په ټویټر پیغام کې د پیښه د پلټنو او وژل سوي تن کورنۍ ته د انصاف تر لاسه کېدو غوښتنه کړي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دیوا خبری خبرونه د لاهور د ترهګری عدالت ویلی عدالت به په 1 دسمبر د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د ډلې د نورو مشرانو پر ضد فردې جرم لګی. دغه کسان په جولای کې ترهګرو سره ماریم رستو په تورونو کې نیول شوی وو. ارشد حسین تفصیل رپورټ اورو.
د پنجاب سرخار لاهور کې د ترهګری ضد عدالت د ترهګرو سره د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل په تورونو کې غیر د لاقانونه ګرځول شوی تنظیم جماعت الدعوه مشر حافظ سعید په ګډون د هغه نور ملګری د فرد جرم لګولو د پاره د دسمبر په 1 نیټه عدالت ترابللې. مطبوعات وایي چې پرون د خالی په ورځ د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه نور 12 ملګری د هغوی پر ضد د درج شوی مقدمه د اوریدنې د پاره د ترهګری ضد عدالت کې د جج ارشد حسین بوټا په وړاندې د سخت تو امنیتی گامونو لاندې پیش کړی شو. په دې موقعه د جج ویناو چې عدالت د هغوی د مقدمه کاروایی په تاده کې نشي کولې، بلکې اورونه به د ریکارډ او قانون مطابق کوي او عدالت د استغاثه د وکیل لخوا د دې مقدمه په امروزه بنیادونو د اوریدنې درخواست هم رد کړي. عدالت ویلي چې په قانوني ډول لازم ده چې د ملزمانو پر ضد مقدمه په شفاف ډول او په ښه طریقې تیار کړی شي او هغوی ته هم د مقدمه د تیاری لپاره مناسب موقعه ترلاسه کېدل پکار دي. مطبوعات وایي چې عدالت حافظ سعید او نور ملزمانو ته د چالان د نقلونو ورکولو رستو د روان کال د دسمبر په 1 منیټه حافظ سعید د فرد جرم لګولو د پاره هم راغوختلې. ښکارا دی وی چې د پنجاب د ترهګری ضد محکمه سی ټی ڈی ټی د جولای په 19 منیټه د حافظ سعید پر ضد د ترهګری د مالی مرستو او د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل په تور کې مقدمه درج کړي وا او له هغه وروسته نومړې د جولای په 19 منیټه نیول شوی او په جوډیشل ریمانډ جیل ته منتقل کړي وو. اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر محمد عامر انا وای دا په عدالت باندې اړه لري چې د غتنانو ته سزا ورکوي او کنه، خو په دې اړوند د حکومت په دریس کې یو څه سنجیدګي ښکاری. نومګړي ډیو ریډیو سر خبرو کې زیاتوي چې په پاکستان کې په اعلی کچ داسې آثار په نظر راځي چې په 1300 میاشتو کې د لا قانونه او جهادي تنظیمونو پر ضد ریاستي تګلارې کې بدلون راغلی.
جی بالکل، یہ جتنے بھی ابھی انیشیٹو لیے جا رہے ہیں عسکریت پسند گروہوں کے خلاف، اس کا ایک خاص پس منظر ہے اور فیٹف کی جو پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں اس کے تناظر میں یہ سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں.
ہغه وای دا محل چې په پاکستان کې د تندرو تنظیمونو پر ضد چې سمره ګامونه اغستل کیږي هغه یو ځانګړی پس منظر لري او د ایف ای ٹی ایف چې کوم غوښتنې دي هغه په تناظر کې دا ګامونه پورته کیږي. د یادونې وړ ده چې د جولای په 2 نیټه د جماعت الدعوا د مشرانو پر ضد د ترهګری ضد د پنجاب محکمې په لاهور، گجرانوالا، ملتان، فیصل آباد او د سرګودی په پولیسټانو کې شاوخوا 23 مقدمه درج کړي وي. په دغه مقدمو کې د پنجاب د ترهګری ضد محکمې ویلیو چې غیر منافع بخش تنظیمونه او د خیر خیګړې ادارې لکه الانفال ټرست، دعوت الارشاد ټرست او د ماز منیجبل ټرست د لاري راجمع کیدونکو فندونه جماعت الدعوه د ترهګری لپاره مالی مرستې کوي. په دغه غیر منافع بخش تنظیمونو باندې سږ کال د اپریل په میاشت کې حکومت بندیزونه هم لګولې وو، ولې چې د ترهګری ضد محکمې ته په پلټنو کې معلومه شوې وه چې دغه ادارې د جماعت الدعوا او د هغوی د قیادت سره نږدې اړیکې لري. د یادونې وړ ده چې امریکا او هندوستان هم د جماعت الدعوا په مشر حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ترسره شوې د ممبئی بریدونو تورونه لګوي. په دغه بریدونو کې د امریکني وګړو په ګډون د سلو څخه زیات کسان وجلې شوي وو.
د وی او ای ډی واغ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د فوج په قانون کې د بدلون او اقتصادي تګلارو په قانون له مخالفه ګوندونو سره تماسونه نیول شوي او دې اونۍ به یو ګډه غونډه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په ولقه کې د مقامي تن په وجنا د علاقې خلکو احتجاج کړی او د پښتون کونسل غړی علمگیر وزیر په بيدرکۍ هم پنجاب یونیورسيټي کې نن احتجاج وو. د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد وای
موږ د سبا موږ یونیورسيټي بندو پنجاب یونیورسيټي څنګه بعد په پنجاب اسمبلی لسو او احتجاج یو چې کوم سلسله د هغه د سبا سره د سلسله ستاتیش
او نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې پاکستان او افغانستان کې روغتیايي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز ناروغي زیاته شوې ده.
مریض چین او هغه د توجه زیات حقداري نو هغه د سنټرو ته زموږ چې کوم سنټر دی هغه ته راوستي شي دغه مفت تشخیص بکیږي مفت علاج دی نو دینه फायदा وجد کیږي.
سټکه تاسو واوریدل پکښې وسته خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي د پوج په قانون کې د بدلون لپاره له مخالفه ګوندونو سره اړیکې شروع شوې دي او د یوې ګډې پارلماني کمیټې د جوړولو وړاندیز یې هم کړی دی چې د قانون په اړه موافقه سره وکړي. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د واکمن تحریک انصاف او ټولو مخالفه ګوندونو ترمنځ به د ډسمبر په 15 نیټه یو غونډه کیږي او په دې اړه له مخالفه مشرانو سره د تماسونو بهیر شروع شوی دی. په عین وخت کې د ساینس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري ویلي د پوجي قانون ترڅنګ د حکومت په اقتصادي تګلارو باندې به هم قانون پارلمان ته وړاندې کیږي خو مخالفه ګوندونو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان سترې محکمې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو لپاره په قانون ټینګار کړی او نوموړي ته د شپږ میاشتو پورې د کار اجازه ورکړې ده.
د پنجاب یونیورسيټي د پښتون کونسل غړو د خپل یو ملګري عالمگیر وزیر د بيدرکه کې دوه پر ضد احتجاج کړی. د کونسل یو پخوانی مشر مزمل احمد ډیو ته ویلي که عالمگیر وزیر زر تر زره پیدا نه کړی شو نو بیا به دوی په ټول ملک کې احتجاج کوي. پولیس وایي دوی ته د عالمگیر وزیر د بيدرکۍ په حق له شکایت رسیدلې او دوی پلټنې کوي.
د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي په غلام خان کې ناپیژنده وسلوالو په یو امنیتي پوسته باندې برید کړی چې له امله یو عسکر وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د دوی په وینا د امنیتي عسکرو له جوابي ډزو څخه وسلوال تښتېدلی دي. بلې خوا تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د یو ځایي ځوان د وژنې په ضد مرام شاه کې احتجاجي ناسته هم دوام لري. احتجاج کوونکي وایي رضا الله د ځواکونو په ولکه کې و او په تشدد وژل شوی دي خو امنیتي ځواکونو لا تر اوسه په دې باب څه نه دي ویلي.
د بلوچستان ایالت د بلوچ میشتي سیمې اواران نه 13 ورځې به درکه شوې. سلور بلوچ میرمنې د اواران د ضلع د مرستيال کمشنر په ولقه کې دي. د بلوچستان داخله وزیر زیالنګوډي وته ویلي د دې ورستو بعد نیول شو میرمنو خلاف پرچه درج کیږي او د قانون مطابق پر سر چلن کیږي. بلخوا په صوبه کې انساني حقوقو د پاره کارکونکو زر تر زره د دې خزو د پریخودو غوښتنه کړې.
نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیوال ورځ ده. په پاکستان او افغانستان کې چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایرز په ناروغي اخته 1,60,000 کسان ورسره راجستر دي او شایي چې د غیر راجستر ناروغانو شمیر نور هم زیات وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي نږدې 2,200 کسان په ایرز اخته دي خو د ایرز کنټرول پروګرام د دولتي ادارې مشر ویلي له دوی سره یوازې 3,000 کسان راجستر دي.
د هانګ کانګ د سوت سودا ضلع سیم سا اسوی کې د جمهوریت غوښتونکو په سرګونو فعالینو خورولو د پاره پولیس اوخکې به انکه ګیس استعمال کړي. د نمخ کې هم نن غرمه ځینې مظاهره کوونکي د امریکای قونسلیټ ته په لاریون ورغلي وو چې د هانګ کانګ جمهوریت غوښتونکو په ملاتړ کې د قانون منزوري د پاره د امریکا مننه وکړي. په هانګ کانګ کې د مظاهرو شپږ میاشتې کېږي، خو په نږدې موده کې دغه مظاهرو کې تشدد هم شروع شوی.
د سپین په میډرید ښار کې به سبا د دوشنبې پر ورځ نږدې د 200 هیوادونو استازي د موسم په اړه خپله کلنۍ غونډه کوي. دا په داسې حال چې شواهد وایي موسمي ستونزې لا جدي سوې ده. ملګرو ملتونو په وروستي راپورونو کې ویلي چې د موسمي بدلون په اړه د ناکافي اقداماتو له امله ژوند ته خطر زیات شوی دی. په پیرس کې د موسمي بدلون په اړه د نړیوال سازمان مشر سایمن بکل ویلي موسمي بدلون په یو داسې حقیقت بدلیدونکی دی چې خلک وایي په خوا تصور هم نسوي کولی. د ده په وینا ښایي چې ولسونو دا فکر کاوه چې د موسمي بدلون اثرات به پاینده کې وي، خو داسې نه ده، دغه اثرات شروع شوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
صف امریکا دیو دا او سه هم راځو خپل خبرونه ته ادامه ورکو چې نن د ایرز د ناروغي په اړه د پوهاوی نړیوال ارواز دا په پاکستان او افغانستان کې روغتیاي چارواکي وایي دواړو هیوادونو کې د ایرز د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ایرز په ناروغي اخته 1,00,000 کسان ورسره راجستر دي. تفصیل ورباندې ارشد محمد په دې رپورت کې راکوي.
نن په نړۍ کې د ایډز نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګری ملتونو د ایډز مخنیوي د ادارې د کال 2013 د شمیرو تر مخه پاکستان کې 1,00,000 تنان د ایډز ښکار دي. په دې کې 8,00,000 زنانه دي. د کال 2013 نه را په دیخوا په پاکستان کې د ایډز ښکار خلکو کې د مرګ شره 350% نه زیاته شوې ده. د ایډز ښکار تنانو سره د مرستې لپاره جوړ تنظیم ای پی ایل ایچ آی وی ایډز د خیبر پختونخوا مشر محمد شفیق وایي ایډز مرض هم د نورو مرضونو په شان یو عامه بیماری ده، خو دلته د رن سره ډېرې بې بنیاده خبرې تړل شوې دي.
او بیا خلک لکه مختلف خبرې کوي چې بیا خو الله تعالی طرف ته زمانه یو عذاب دی، او مطلب د ضرور خدای خاصه غلط کار کړی وي نو دی وجنا الله تعالی زمانه دا عذاب راوړي. زه ته ایچ آی وی لګي کني دا څه خبره نشته. په دې کې مونږه چې سونه ایچ آی وی ولا پیشنټ دي کې تقریبا 37-38% چې کم دي هغه انجکټیبل ډرګ یوزر دي چې کم دا نشه کوي کنه دا انجکشن ځان ته وایي نشي والا چې کم وي.
د ملګری ملتونو د ایرز مخنیوي ادارې شمیر تر مخه پاکستان په نړۍ کې هغه یولو سو هیوادونو کې دي چرته چې ایرز په تیزی سره خوريږي، او هغه 15 هیوادونو کې دي کوم کې چې تر نیمه زیاتو مریضانو ته دا علم نه وي چې دوی د ایرز ښکار شوي دي. محمد شفیق وایي په حکومتي کچ د دې مرض لکه د نورو مرضونو په شان د تشخیص کوم مربوط نظام نه دی موجود. محمد شفیق زیاتوي د ایرز مرض خورېدو لاملونه ډېر دي، خو پاکستان کې تر ټولو زیات د استعمال شوي سرنج نه او بغیر ټیسټ د وینې د انتقال نه خورېږي.
چې کوم اوزار موزار دي استعمالي هغه سرجري کې نو هغه نم دا مطلب دا شی لګي. بلدار چې زموږ چې کوم جنسي رویه دي موږ کا اسلام مطابق خپل پارټنر پورې لیمیټډ یو نو دی وځي نو موږ لکه بیا پټ کیږي شو. بل چې کوم دا زموږ آیډیوز دي آیډیوز دي کنه او نو دین لکه انجکشن چې کوم دی هغه نوې انجکشن کې استعمالای ایم دی لکه محفوظ کې دی شي.
په پاکستان کې د نړیوالو ادارو په مرسته د ایډز ویریا علاج کیږي، او د خیبر پختونخوا په سوات، پېښور، بنو، مردان، ابتاباد او کوهات کې د اتو نزیات د ویریا درملنې مرکزونه موجود دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په افغانستان کې هم د ایډز د ناروغي په حواله سره د عالمی ورس په حساب باندې د صحت عالمی اداره وایي چې قریبا 1,200 کسان په افغانستان کې هم د ایډز په مرض کې اخته دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت حکمل روان راکړي.
نړیوال روغتیایی سازمان وای په افغانستان کې 2200 افغان وګړي د ایډز په ناروغۍ اخته شوي دي. د سازمان د ایډز نړیوالې ورځې په مناسبت چې د ډیسمبر له لومړۍ نیټې سره برابر په همدې مناسبت په خپل یو راپور کې د ایډز په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر په ډاګه کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول پروګرام تخنیکي مسؤول ډاکټر احسان الله احسان وایي چې له دې وزارت سره نږدې 3000 کسان چې په ایډز ناروغۍ اخته دي ثبت شوي دي. احسان وایي دا محل په افغانستان کې ایډز ناروغي د زیانونو د کموالي مشورې ورکولو او د وینې د معاینې کولو د همدې ناروغۍ د درملنې او له مور څخه ماشوم ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نږدې 50 مرکزونه فعال دي. د روغتیا وزارت ایډز ناروغۍ د کنټرول د تخنیکي چارو مسؤل ډاکټر احسان الله احسان دیوی ته وویل چې د ایډز ناروغۍ مخنیوي او درملنه یې شونې ده او هیوادوال کولی شي چې په وړیا توګه د افغان حکومت روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله اوس په هیواد کې د ایډز ناروغۍ په تړاو د افغان وګړو د پوهې کچه لوړه شوې او درملنه او کنټرول لپاره یې امکانات هم زیات شوي دي. حکمل صدات، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
زو د بلوچستان یالت ولور ته چیرې چې په بلوچستان سیمه اواران څخه تیر ورځ د لدرکسو څلورو بلوچو شوزو د په اړه د اواران د ضلع مرستیال کمشنر ویل دي چې د شزي د په ولکه کې د کورنۍ چارو یالتي وزیر زیلانګه و جوته ویل چې څلور سره شزي د مرستیال کمشنر په ولکه کې په مکمله توګه په حفاظت سره دي. لبل خو د نیورسو بلوچو شوزو په حق په ټولنیزو رسنیو سره خورا سخته خوشینی هم څرګنده شوی ده. تفصیل حفیظ الله شرانی په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان یالت له بلوچ میشتې سیمې اواران څخه تیر ورځ لا درکسوي څلور بلوچ میرمنې د اواران د ضلع د مرستیال کمشنر په ولکه کې دي. د بلوچستان یالت داخله وزیر زیالانګو وډیوه ته وویل چې څلور سره میرمنې د مرستیال کمشنر په ولکه کې په مکمله توګه په حفاظت سره بندې دي او له دې وروسته به د نیول سوو میرمنو خلاف پرچه درج کیږي او د قانون مطابق چلند به ورسره کیږي. چې شزی راځي او دورانکاری سامان له ځان سره راوړي او خلک پکې مړ کوي نو په داسې حالت کې د سړی مجبوري سي چې زنانې به هم گرفتاری کوي. دا میرمنې له حکومت سره دي. د حکومت مثال د مور د پلار دی. دا میرمنو غلط کار کړی دی. د دوی پر ضد به پرچه درج کیږي او د قانون مطابق به چلند ورسره کیږي. تاسو ته پته ده چې نن سبا د ترهګرو ملا مو ماته کړي او دوی اوس زموږ میندې او خویندې په ترهګرۍ کې استعمالوي. زموږ و میندو او خویندو ته پکار دی چې د خپل عزت خیال وساتي او د ترهګرۍ په جنگ کې د نارینه و ملګرتیا نه ورکوي. د یو غیرتمند معاشرې دا نشانه وي چې په جنگ کې له میرمنو څخه کار نه واخیستل سي. د داخله وزیر جالانګو په وینا د پاکستان د فوز لخوا د واران ضلع و کمشنر ته امر سوی وو چې یادې میرمنې دې ونیول سي او له هغه وروسته مرستیال کمشنر د سی ټی ډی یا کاونټر ټررزم ډپارټمنټ ځواک په عملتیا څلور سره میرمنې نیول سوی دي او د گرفتارۍ پر وخت له دغو میرمنو څخه یې وسله هم ترلاسه کړې ده. د ښاغلي په وینا د نیول سوو میرمنو له بیلتون غوښتونکي بلوڅ سازمان بلوڅ لیبریشن فرنټ سره اړیکې وي.
چند
خواتین ہیں ان کا جو ہے رابطہ بی ایل ایف والوں سے دا آرمی والا ورته ټلیفون کړی وو او ورته ویلی وو چې د دې میرمنو اړیکې د بی ایل ایف له تنظیم سره دي. نو بیا مرستیال کمشنر د سی ټی ډی والا له ځان سره ملګری کړی وو او له دوی سره آرمی هم وو. ډیپټی کمشنر ما ته پخپله وویل چې یادې میرمنې ما ونیولې او په ټولنیزو رسنیو چې کوم عکسونه او په هغو کې چې کومه اسلحه ښکاره سوي دا ټوله له نیول سوو میرمنو څخه ترلاسه کړل سوي. شاغلی یالتی وزیر پر وسلوالو بلوچستانو ژغ وکړ چې رادیسی او د پاکستان اساسي قانون دی ومني، خو هغه دا هم وویل چې کوم څوک د تراګری په تور تورندي او د خلکو په وژنو کې لاس لري او د هغو پر ضد د پاکستان په عدالتونو کې اورونې روانې دي، هغه د عدالت ته وړاندې سي او د قانون مطابق دی چلند ورسره وسي. له بلې خوا د نیول سوو بلوچو میرمنو په حق کې پر ټولنیزو رسنیو باندې سخت خواشینی څرګنده سوي او غوښتنه سوي چې د میرمنو نیول د بلوچو د روایتو خلاف عمل دی او داسې کار به د خفه بلوچانو غوسه لا زیاته کړي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ د بلوچستان څانګې په خپل خپاره کړي بیان کې لیکلي چې اغوانما نیول سوي څلور زنانې بیبي سکینه، سید بیبي، نازل او حمیده دي ژر تر ژره خلاصې سي. په بیان کې لیکل سوي چې په بلوچستان کې له تیرو دوو لسیزو څخه روانو عملیاتو او د شورش له وجې تر ټولو زیات زیان و زنانو ته رسیدلی دی. حفیظ الله ستور شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د پاکستان حکومت دا وکړي د نومبر په میاشت کې د ټیکس راغونډولو شرکې ولس فیصد اضافه شوه. خماشي پوهان او څېړنکاران وایي د مالی کار لومبنوش په میاشتو کې د ټیکس راغونډولو د پاره ټاکل شوی هدف نه دی پوره شوی. ریاض حسین په تفصیلي ریپورت راکړي.
په پاکستان کې د مالی کال 2019 او شل په 15 میاشتو کې د ټیکسونو د راغونډولو خساره زیاته شوې ده او د اقتصاد ماهرین وایي د روان مالی کال لپاره ټاکلې شوې د ټیکسونو هدف پوره کولو کې به مشکلات مخې ته راشي. مرکزی د ټیکسونو د راغونډولو اداره EBR وایي په 15 میاشتو
جولای نه تر نومبر پورې
په مجموعي توګه 14.5 لس ارب روپۍ ټیکسونه ترلاسه شوي دي او هم د دې 15 میاشتو لپاره د یادې ادارې لخوا هدف 1,380 ارب روپۍ مقرر کړی شوی و.
په دې 15 میاشتو کې څه د پاسه 200 ارب روپۍ خساره مخې ته راځي.
د دې څه وجوهات دي؟ په دې حقله د اقتصاد ماهر سجاد احمد وایي د کاروبار د نشوالي په وجه د ټیکسونو په خساره کې زیاتوالی راغلی دی.
وجه مین دا د ټیکس کلیکشن کې د کمی، انټرسټ ریټ سی باکولو سره سرکولیشن اپ منی کم شوی دی، نو کاروبار کم شوی دی، ټپ شوی دی، ګروت ریټ سلو شوی دی، جی ڈی پی سلو شوی دی. چونکی کاروبار نه کیږي نو سیل ټیکس هم زمونږ شارټ دی، تقریبا 40-45 ارب هغه شارټ دی. ایکسپورټس صرف 6% انکریز شوی دی او امپورټس 94% ڈیکریز شوی دی. نو امپورٹ چی دومره پرسنٹیج سره ڈیکریز شي نو په هغه په وجه باندې هغه ټیکس مونږ ته نه ملاویږي، هغه ټیکس ناراضي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د EBR په حواله وایي د مرکزی ادارې لخوا روان کال د گوشوارو جمع کولو په تاریخ کې اضافه شوې ده او دا نیټه یې د روانې میاشتې دسمبر 15 تاریخ ته غځولې ده. د یادې ادارې
وینا ده چې د تیر کال په نسبت هم په دې موده کې 14 لک خلکو ټیکسونه جمع کړي دي، خو تیر کال 25 لک خلکو خپلې ګوشوارې جمع کړې وې. د ای بی آر په وینا د اقتصادي اصلاحاتو له امله د ټیکسونو د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد د 19 لک نه 25 لک ته رسیدلې دي، او د ټیکسونو شرح په دې 15 میاشتو کې 40% او د نومبر په میاشت کې 15% زیاته شوې ده، خو بیا هم د ټیکسونو په خساره کې اضافه لیدل کیږي. روان مالی کال 2019 او شل په قومي بجټ کې د مرکزی حکومت لخوا 5.5 کرب روپے هدف مقرر کړی شوی دی، او سجاد احمد وایي چې دغه هدف پوره کولو کې به حکومت مشکلات لري.
دوی چې کوم ټارګټ یې خیر دی هغه ریالیسټک نه دی. 5.5 ٹریلین مطلب 5500 ارب. پریویس ایئر کې 2018 کې 4150 ارب ٹارګټ وو، هغه پوره نکو، 3800 ارب یې راټول کړ. نو 5500 ارب دوی لپاره ډیره مشکل خبره ده چې دا دوی میټ کی، او اوس پوری دوی 1600 ارب ٹیکس کلیکٹ کړی دی 5 منتھس کی، نو په باقی 7 منتھس کی به 3900 ارب څنګه کلیکٹ کی.
دا وخت په ملکی کچا د گرانه شرح 12% او د اقتصادي ترقی شرح 3% راوړاندې کیږي، او رسپانی وایي چې مرکزی ادارې ای بی آر ته د انکم ٹیکس په مت کې 55 بلینا او د سیلز ٹیکس په مت کې یو کم 26 بلینا خساره مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس اف امریکہ، ڈیوا مردان.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پروس دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
بیا هم زه د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې ځای خلګ وای د سبزیو په بای کې بیا هم زیاتوالی راغلی دی او ست خلګو تر واسطې رسوي. تفصیل یې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکبي.
په دولت کې د رواني ګرانۍ کچه ورځ په ورځ سیوا کیږي. په خاصه د خوړلو د توکو بای خو اسمان ته ختلی دی. په روان سیزن کې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیانو قیمتونه خو بیخي د 1 کیلو بای د 100 روپۍ څخه کم نه ده. دلته په چمن سره د ښار کې په سبزی مارکیټ کې سبزیانې او میوې د افغانستان څخه په لویه کچه راځي او دلته خرڅیږي. رانیونکي بیا وایي چې یوازې د ټماټرو په بای کې لږ څه کمی راغلی دی چې هغه هم د 200 روپو کیلو څخه 125 روپۍ ته راټیټ شوی دی. د نورو سبزیو بای خو بیخي د 100 روپو کیلو څخه
او دا ټول چې وزل د ګرانی د ټماټر یو کیلو په 140 نیو سل پیړلیان ولا ورکی، او دلیا دا ټماټر دی وچلی په 1500 پیملاوی جدلی. دلیا غریبان عوام ډیر پتنګ ډیر په دغه پاکستانی سبزی شي نه رسیدلی. ډیر ګرانی د ډیر دغه د پر بارډر باندې راوړل دي. کله ډیر ګرانی د ټماټر یې سورز مخ خو ډیر کړم دښنی چلی په 1450 پیملاوی ده، او نن د پروند یڅه د غونې څه پرستا 2000 1300 1500 پوری چلی باندې خرڅی جدلی.
1400 1400 په چمن کې د ټول ارزانې دا په کوټه کې په 1400 1300 نو دا غرزانی و شروع سره د مقصد نور سبزی ګرد ګر مارو ګران دی، بینډی ګران دی، بنجال ګران دی، سبزی فش کال ډیر سخت ګران دی.
خوسی جانس په دغه چمن په سبزی منډی کې یو بیوپاری دی، وای چې سش کال د موسم په اعتبار د بیځای بارانونو له امله د سبزیانو کښت په غټه کچه سره نه دی سوی. پروش کا دته د سبزیانو بای ډیر راټیټی وي، خو و سبزیان اکثرا د چمن سرحد لالر د افغانستان څخه راول کیږي. سودی محصول قربانی ورکوي. کچیر حکومت دغه محصول ختم کی دغه د سبزیانو بای به نور هم راټیټی سي.
بازار کې دا کیلو یو نیم سلیو سن شپیتور پیچلی مارو بینډی بینډی تقریبا یو شی سبزی خو فلحال ډیر کیلو ته په منډی ته وینې شاوخوا ته منډی کې وکتل ټول منډی کې مطلب 200 کریو ټم نه برابرې شي. هیڅ شی نو سہالات کې نن ډیر انګامې دي. کار دا دی چې حکومت په دې کې څه نغه وي مختو ګوري را وغوړي انسانان ډیر په تکلیف اخته دي. په
خو حکومتي محصول سواغت امپورټ ډیوټي ویل کیږي. د پاکستان د ګمرکاتو د چارواکي په دې اکل وویل چې حکومت پاکستان د چمن لاره د سبزیانو پر امپورټ باندې محصول ډیر کم یشي دی. په خاصه دا وخت د ټماټرو پر امپورټ څخه کم بنجزونه هغه بالکل لري کړی دي چې په لوی کچه سره په دولت کې را انتقال سي او دلته یې بای راټیټ سي. خو بیا هم دغه د ګرانی کچه دغه د ورځ په ورځ مخ په لوړېدو روانه ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، چمن.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي
پاکستان په لویو وړو صوبو کې چې کم درنګان یا قانون دي نو په هغې کې کارکوونکي زیاتره خلک د سوات د شانګلی د سیمې دي خو بیا د دغه مزدورانو خواریکښو دپاره د احتیاطي ګامونو د نشوالي او د حکومت لخوا څه حفاظتي نظام نشته دی په دې درنګونو کې کارکوونکو دپاره نو د دې د لاسه بیا دغه خلک د حادثو هم ښکاریږي او د شانګلی زیاتره مزدوران بیا هم په دغه قانونو کې د بیلابیلو پیښو په سبب مړه هم شي د ډیوه خبریال احسان محمد خان په دې درنګانو کې یا قانونو کې کارکوونکي مزدورانو حالاتو ته په دغه ریپورت کې کتنه کړې ده
د کویلې په درنګونو کې د دغه بیالبیالو پیښو په نتیجه کې درې خواریکښ مړه شوي دي چې په دغو کې یوه پیښه د خیبر پښتونخوا په اورکزو کې دویمه د پنجاب په ډنډوټ کمپنۍ کې او درېمه هم د پنجاب اسلام کول کمپنۍ کې ترسره شوي دي په وجل شوي خواریکښو کې یو د شنګلې رانیال چیچلو کلی اتیش کلن نقیب الله دی دویم د شنګلې د کوټکی کلی لال بادشاه او درېم د سوات اوسیدونکی شاهد عمران شامل دي د کویلې په درنګونو کې چې یوازې اخیری یوه اونۍ کې د وجل شوي خواریکه خوشمیره اتو ته رسیدلې ده د خیبر پښتونخوا د مادنیات وزیر ډاکټر امجد خان دیو نیوز ته ویلي دغه پیښې اکثره په غیر قانوني توګه روان درنګونو کې ترسره کیږي د په وینا ډیر زر به دوی د اسمبلی څخه یو قانون هم منظور کړي چې د هغې سره به د کویلې خواریکه خو حفاظت باوري کولی شي د شنګلې د کویلې خواریکه خو د حکومت لپاره جوړ غیر دولتي سازمان سموا مشر عبدیار خان یوازې په اخیری شپاړسو میاشتو کې یو سل یو نوي خواریکښ وجلې شوي او د 200 څخه زیات مازوران شوي دي نوموړي زیاته کړه هر ورځ د دغه خواریکښو جنازې اوچتولو وروسته دوی احتجاجونه هم ترسره کړي دي خو حکومت پرې کوم غور نه دی کړی
روزگار د نشټ واري په وجه زی په کویلې درنګونو کې کار کوي هغه ته هرته کې هغه تربیه هم نه وکړي کېږي د درنګ د کار د لپاره چې هغه په خپل ځان بچ کې حکومت له اړخه هم د حفاظتي اقدامات نه کېږي چې د هغه ژوند په بچ شي موږ دا غواړو چې د قانون چې کم دي ته کم حق ورکړي دی یا د دنیا کم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن کم د نړۍ چې کم قانون موجود دی هغه پاکستان د هغه برخه ده چې هغه قانون په پاکستان کې امپلیمنت شي
د کویلې درنګونه چې نه یوازې په خیبر پښتونخوا بلکې پنجاب بلوچستان او سند ایالتونو کې هم موجود دي چې په دغه کې زیاتره خواریکښ د خیبر پښتونخوا د شنګلې سره تړون لرونکي وي دغه وروستو پاتې سیمې اوسیدونکي وای د روزګار موقع چې په شنګله کې د نش برابر دي او هم ځکه دغه خواریکښو کې زیاتره هغه ځوانان هم شامل دي چې د لوستو وروستو په دغه روزګار کولو مجبور دي احسان محمد خان وی او ای ډیوا ابټ آباد
د وایس اف امریکا جبا د کډرمن اوریدونکو په بلوچستان کې بیا حمله ډیره وخت ورسته د سکواش د لوبو سیالي سوي دي په مرکزی شهر کوټه کې حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
په بلوچستان کې د نړیوال سکواش لیگ سیالي د کوټي په شانواز مری سکواش کمپلیکس کې سیالي تر سره شوه د نړیوال سکوش په دغو مقابلو کې 15 حیوانونو برخه اخستله په کوم کې مصر، سکاتلند، امریکا او لنور حیوانو زخه هم لوبغاړو ګډون درلودي لومړی سیالي د پاکستان او د مصر د لوبغاړو ترمنځ ولا د مصر لوبغاړي کریم عبدالجواد د پاکستان او وایس رشید ته په درو سپر باندې ماته ورکړله د دستوري دروند میلمه د بلوچستان د پوز علي رتبه مشر کمانډ صدرن کمانډ میجر جرنال وسیم اشرف ویل چې موږ د بلوچستان خرابه امنیتی وضع د لوب په ذریعہ باندې د دې مثبت عکس خورول غواړو
اکراس دی انټرنیشنل ارینا اور ایون دی نیشنل ارینا that we are determined to get the national sports back to بلوچستان
دا د نړیوالو او د کامل لوبو لپاره پیغام دی چې موږ غواړو چې نړیوالې لوبي بیا ته دلته پیل کړو د بلوچستان د سکوش لیگ چیرمن پرنس آغا عمرزی بیا پر دې محل باندې وویل
for the support that they gave us they came to Balochistan to
موږ د ټولو نړیوالو لوبغاړو مننه کوو چې دوی زموږ مرسته وکړه او بلوچستان ته راغ دلته غډون وکړي. دا خبره په ډاګه کوي چې د نړۍ د نورو حیوادو په شان باندې دا سیمه هم خوندي ده. چارواکو و نړیوالو لوبغاړو ته د کوټي د بیلابیلو سیمو د سیل کولو ویډیو هم ورسکاره کړلې. د بلوچستان د انټرنیشنل سکوش په آخري مراسمو کې ځایي سندرغاړو هم برخه درلودله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.